وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې پروګرام ډېره برخه د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې مو څو ځوانانو ته بلنه ورکړې چې په ټولنه کې د ځوانانو پر رول خبرې وکړي. خو مخکې له دې چې دا خپرونه زما همکار اجمل تورمان مخته یوسي، زه نوریاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د افغانستان کورنیو او نړیوالو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سوریالي شورا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یوه سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1300 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځانوژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د خبرونو تفصیل. ورسته له هغې چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو راپورونه خپاره شول، د افغانستان د سوریالي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپل وخت دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په یوه ملي کنفرانس کې وکړې.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه ده راغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله سطحه د سولې د تامین لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې ګنې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د نورستان چارواکي وایي چې په ونټ وایګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک قمندان وژل شوی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته په ونټ وایګل کې د سړک په غاړه د یو ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پیښ کې په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو د کنډک قمندان عبدالمتین بشاش وژل شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یو سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد وویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې آمر د امنیتي ارګانونو لخوا توقیف شوی او نوموړی تورن دی چې د سواد د زده کړې له برخې سره د نړیوالو مؤسسو شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. ښاغلي فرهاد وویل تورن کس له یوې مودې رئیس تر تعقیب لاندې و. د هرات د ولي د ویان په خبره په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایت کې د مختلفو دولتي ادارو له 20 زیات کارکوونکي د اداري فساد په تور توقیف شوی دی. د همداسې میونړۍ څو خبرونه. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1300 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځانوژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دینی عالمانو ویلي چې ځانوژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامې دي. د دینی عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن خپور شو. ممنون حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ده. هغه وویل پاکستانیان د دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو په رڼا کې د افراطیت د مخنیوي لپاره یوه ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځانوژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځانوژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سختدریزو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کېږي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. روسیې، سوریه او ترکیه پر امریکا انتقاد کړی چې د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 10,000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحده ایالات اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا تروریستي ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. اردوغان وویل د سوریه د شمال په افرین سیمه کې د کوردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره سره ښایي دا عملیات هره شیبه پیل شي. د مشق د دې سرحدي ځواک جوړېدل پر خپل ملي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 10,000 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. په پام کې د دغه ځواک د هغو سیمو په پولو کې ځای په ځای شي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي شاوخوا 230 تنه اوس مهال په لومړنیو روزنو بوخت دي. د کاسو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو وژل شو. دغه پیښه د متروویڅه په ښار کې رامنځته شوې ده. د هغه مدافع وکیل د ازادي راډیو د بالکان څانګې ته وویل چې هغه د ډزو له امله د اخستو ټپونو له امله ساه ورکړه. ایوانویچ د سولې، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشهور. متحده عربی امارات وایي قطري جټ الوتکو بحرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د هیواد دوه مسافر وړونکو الوتکو مخه نیولې وه. قطر دغه اداوې ردوي. د متحده عربي اماراتو د ملکي هوانوردي د ادارې د چارواکو د دوشنبې د ورځې دغه ادا کولی شي د قطر او د څلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. د متحده عربي اماراتو چې نړیوال هوایي ډګر د نړۍ یو تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډک هوایي ډګر دی په ګډون دغو هیوادونو له څو میاشتو راهیسې پر قطر بندیزونه لګولې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تورمان په دې پروګرام کې یو شمېر ځوانانو ته بلنه ورکړې او له هغوی غواړي چې د ځوانانو پر رول په ټولنه کې خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام. زه اجمل تورمان يم او د ځوان فکر د دیو نه ژوندۍ او ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د خبرونه موضوع مو ځوانان د دوی ټولنیز مسؤلیتونه او په اړوند برخو کې کار او فعالیت دی. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز اورګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشأ مشر نظام الدین خپلواک او د زادران ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زادران. درنو میلمنو ښه راغلاست. دغه شان یو بل میلمه هم ټاکل شوی چې را سره پلانډ شیبو کې اوځای شي په خبرونه کې ښاغلی رئیس خان غرنه. دغه شان تاسو درنه دوستان هم کولای شئ د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او یا هم له درنو میلمنو که څه پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ. البته د تلیفون شمیرې او د اعلانوم دا در سره یادداشت کړئ چې په خپل وخت بیا زنګ ووهئ او هیله ده چې موضوع هم واخلئ او د موضوع په اړوند سره پوښتنې او خپل نظریات شریک کړئ. 0999 45 45 او 0998 225 55. راځو خپل موضوع ته او خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو. ښاغلی ننګ، په سر کې که تاسې پیل وکړو، ځوانان د ټولنې په وړاندې څه مسؤلیت لري او د دوی ټولنیز خدمتونه، هڅې او فعالیتونه څومره د ستونزو په هواري کې اغیزمن ثابتېدلی شي؟
مننه. سلام تاسو ته، تاسو د میز همکارانو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر تشکیلوي او ځوانان د ټولنې هغه زو هغه قشر ده چې هغې هم انقلابونه راوستی شي او هم انقلابونه ماتولی شي. او ځوانان یو نیرو ده چې هغې کولی شي هر نوع فعالیتونه، یو انرژي ده چې هغې ترسره کولی شي چې یوې ټولنې ته هم مثبت بدلون ورکړي او هم منفي طرف ته، منفي لوري ته یوسي. ولې دلته د ځوانانو د عامه پوهاوی او همدارنګه د هغوی د زده کړو، د هغوی د نورو پرمختګونو په برخه کې باید د ټولنې هغه مسؤول خلک باید خپله ونډه هم له هیرونه باسي او هغې باید هم د ځوانانو په روزنه کې کاملا دخیل اوسیږي. ولې متاسفانه هغه څنګه چې مونږ په دغه ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، څنګه چې لازمه ده، هغسي فرصتونه تر اوسه پورې ځوانانو ته نه دي برابر شوي چې هغه خپله انرژي په مثبتو او د بدلون دپاره په مثبتو لارو چارو ولګوي. موږ که راشم یو څه هغه نهاد چې مونږ یې لرو او د افغانستان په سطح باندې په ټول افغانستان کې افغان شمول نهاد ده د ټولو اقوامو حتی د کوچانو په شمول په دغه نهاد کې شریک دي د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز ارګان ده چې دا تقریبا په 1948 کال کې عملا تاسیس شو او ټولو ولایتو ته وغځېده د دې حرکتونو ډیر څه فعالیتونه یې کړي دي هغه فعالیتونه دا دي چې په تیرو کلونو کې له موضوع نه مونږ غواړم چې دا د نهاد په رابطه هم یو څه فعالیتونه چې مونږ کړي هغه تاسو ته وایم هغه دا دي چې
کمپاینی شکل نه
نه هغه دا و چې کیات تم راځي یو وخت مونږ د ځوانانو وزارت درلود په افغانستان کې کله چې مونږ ولایت سفرونه وکړل ډیر داسې ځوانانو چې په هغه وخت کې د مونږ د دې وزارت په راس کې یوه ښځه وه او ډیره زړه وه د هغې پیشنهادونه دا و چې مونږ یو ځوان یو رفیق ته ضرورت لرو نه یو مور ته چې مونږ هغه باید مونږ د ځوان له لاسه ونیسو د خپل مشکلاتو د خپل فکر د بدلون دپاره باید هره خوا ته ځان سره ویستو تر څو پورې مونږ وکولی شو سالمې ګټې پورته کړو ولې حکومت د همغو زمونږ د طرحو د وړاندې کولو سره وزارت له منځه یوړه دا چې مونږ کوم فعالیتونه کول په داخل د پارلمان کې چې دا اوس اکثرا په دې باندې وکیلانو شاهد دي مونږ د ځوانانو لومړني ځل دپاره په پارلمان کې دغه نهاد په دې وتو د ځوانانو په نوم باندې یو کاکس جوړ کړ چې کاکس دا یو سویډنی کلمه ده چې دلته پاته د ولسي جرګه کې او مشران جرګه کې په دې څوک نه پوهېدل چې تر څو پورې موږ څنګه وکولی شو د ځوانانو دپاره همکاري وکړو ځوانانو دپاره کار وکړو بیا موږ په دې وته وایو دغه کاکس له لارې موږ دغه مهمیت چې موږ په ځوانانو مهمیت لرو د دې د کلتور په چوکاټ کې موږ د یو مستقل ریاست غوښتنه کړې وه موږ مهمیت ایجاد کړه دلته هم هغه وختونه کې ډېر هغه نه وو نو تر اوسه پورې موږ دغه مهمیت لرو خو تر ډېره حده پورې د مهمیت هم سمبولیک دغه کم امتیازات چې ضرورت دي او هغه فرصتونه چې باید ځوانانو ته په هغه کې ولونه شو هغه غوښتنه چې زموږ وي خواهشات زموږ تر اوسه پورې په دې برخه کې نه عمل شوي ولې اوس هم الحمدلله موږ تقریبا دغه ارګان 15 عمومي مجمع تر اوسه دایر کړي دي 15 ځله هم رهبری تغییر کړی ده او په دې کې زمونږ رهبری حیات اجرایی حیات دا مونږ عملا دا تغییر کړی دي چې تر اوسه پورې مونږ په دې باندې کار کوو چې هر درې کاله پاس مونږ یو مجمع عمومي دایرو چې تر څو پورې مونږ نوي سیری نوي ځوانان دا تشویق کړی تا او په منځ د دې ارګان په مابین کې هغه دیموکراتیکه فضا کاملا حاکمه ده نو مونږ کوشش هم ده چې مونږ څنګه وکولی شو فرصتونه ځوانانو ته برابر کړو څنګه وکولی شو ځوانانو دغه انرژي نه چې د ځوانانو د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري واقعا دغه حیثیت ورته ورکړی شو
ډېر ډېر مننه خپلواک صاحب د ښاغلي ننګ خبرو ته په پام سره افغان ځوانانو تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي د ټولنیزو برخو کې
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته او د میز ګډونوالو ته لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل ځوانان د ملاتیر دی او همدې ته په کتو ځوانان ډېر مسؤلیت لري په ټولنه کې باید ډېر څه وکړي د ټولنې لپاره او الحمدلله زموږ ځوانان همدې ټکي ته په کتو خپل مسؤلیت ته په کتو په ټولنه کې کار کوي کار کړی دی کوي او لا به دې ته ادامه ورکوي او زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې دا ټولنه ورسره په پښو ولاړه ده او دوی په مختلفو برخو کې کار کوي که مثلا د ځوانانو خپله د نورو ځوانانو بیدارۍ کې یا ټولنیز مسؤلیتونو کې او د ملي هویت نه په ملاتړ یا د قانون په حاکمیت کې او همداسې کراسو په دغه هیواد کې چې ډېر کډوال راځي دلته او یا اړمنې کورنۍ دي دوی سره په مرسته راټولولو کې یا د نورو داخلي او بهرني سازمانونه یا دولت اړوند وزارتونه او نورې ادارې چې د هغوی پاملرنه په دغه برخه کې چې د خلکو سره مرستې وکړي دا ټول کارونه ځوانان پر مخ وړي که موږ وګورو په دا ټولو سازمانونو کې هغه که خیریه دي دولتي دي او که شخصي یا مدني ټولنې دي ټول ځوانان دي چې کار کوي په دغه برخه کې خلکو د بهرنیو موسسو نه داخلي موسسو نه دینه مرسته راغونډي بیا د ژمي په موسم کې یا په نورو وختونو کې خلکو ته رسوي او دوی ډیر فعال دي زه په خپله زما په ګډون د ملګرو او ټول افغان ځوانانو دا کړنې ستایم چې په ډیرې ټولنې موږ لرو چې په هغه کې ځوانان د خلکو سره ډیرې مرستې کوي مثلا عامه پوهاوی کې ځوانان ډیر رول لري د سولې په برخه کې دوی کوم عامه پوهاوی کوي د زده کړو په برخه کې یا مثلا اړمنو هیوادوالو سره د مرستو کې چې دوی ملي تاجران دې ترابول چې هغوی ته قناعت ورکړي تر څو اړمنو سره مرستې وکړي یا دولت ته دا وایي چې مثلا کډوال چې راستانه شوي دي یا دلته په داخل په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو ولسوالیو ولایتونه کابل ته موږ ګورو چې ډېر کمپونه دلته شتون لري چې د سرپناه نه لري حتی خواړه نه لري دولت پاملرنه دې ته راړوي چې دوی سره مرستې وکړي بهرني موسسې همداسې ملي تاجران همداسې په دغه برخه کې ټول ځوانان دي چې کار کوي او ډېر کار کړی هم دی دوی ماشاءالله او راتلونکي کې انشاءالله هم اوس هغه افغانستان نه دی چې ځوانان یوازې ځوانان د مسؤلیت احساس نه کوي نه اوس ځوانان را بیدار شوي دي دوی ډیر کار کوي په دغه برخه کې په هر برخه کې نه یوازې دا چې مثلا د اړمنو خلکو سره مرسته کوي دا د دوی د کار یو برخه ده بلکې د سولې په برخه کې د امنیت په برخه کې د زده کړو په برخه کې ځوانان ډیر فعال دي او ډیر کار کړی دی او زموږ هیله ترې امداد سي داسې فعال اوسي
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران خو داسې انتقادونه موجود دي چې تر ډیره د ځوانانو یو شمیر بنسټونه د دوی کارونه نمایشي دي هغه ډول چې باید کارو کی کار وشي د ټولنو د ناخوالو د حلولو په برخه کې د شاندستونو د واري برخه کې کار نه لري شوی اساس په نظر باندې تر کومه پر دغه انتقادونه سم دي
سلامونه او احترامات محترم ترمن صاحب تاسو ته د تاسو محترم کارکونکو ته د میزګنوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم دا اداوی چې خلک وي دا کېدای شي په ځای وي په دې خاطر باندې چې ډېر داسې قومي ټولنې مدني ټولنې او دې په څنګ کې ځینې حزبونه هم شته چې دا په صدقانه کار کوي خو دغه پروسه د بدنامولو لپاره ځینې کړۍ هم شته چې خدا نه خواسته د خلک هم شته چې یو نفر وي دوه ټولنې ولري ا دې دغه حرکت بدنامولو لپاره مخکې شوي دي مثال زیاتره موږ جی چې خپل ډېر د مجلسو کې کینما دوی ځینې وکی خدمتونه کوي مثال په توګه ځ خپل د ټولنې یو کمپاین نه کوم بیا او به خدماتونه چې کوم غزه بس معلومات درکم موږ ته زادران زبانانو ټولنه په کال په 1992 کې تاسیس شو مرکزی کابل کې دلته نام پکتیکا خوست کې موږ سیمیز دفتر لرو او پسنګ کې لوګر بغلان تخار او پسنګ کې کندوز په شمال کې موږ اوس په دانګړي وخت خپل دفترونه فعال کوو پسنګ کې په مشرقي ولایت ننګرهار کې هم په دې کې موږ دغه ټولنه چې دا نه کوم سفارت سره تړلې ده نه د کوم تجارت سره تړلې ده نه کوم د بل چا سره تړلې ده دا صرف او صرف د خپل قوم ځوانانو پورې تړلې ده د مشرانو ورسره ملاتړی دي دا څومره چې مونږه دغه حالې ځلې کوو
ولې ولې ښاغلی زدران په بخښنه سره ولې مو یو قوم پرې محدوده کړي ولې مو پراخه کړي نه دا مثلا
د اصل کې مونږ په داس مخې درته راځم بخښنه غواړم مونږ د قوم مشکلات ډېر زیات دي ټول افغانستان کې مشکلات شته خو اول باید ساید ځانه شروع کړي که ځان دې اصلاح نه کوو وطن قوم به څنګه اصلاح کړي ولایت به څنګه اصلاح کړي په دې کې موږ په 1992 کال کې چې د ټولنه جوړه کړه ډېرې نخوالې ډېر مشکلات کلو بندو کوو تر څو موږ به د مځکه جوړه کړه چې په خاتو کې باندې موږ د خپل مشکلات ته رسیدلی ولرو هېدې په څنګ کې به د موږ د لوی پکتیا د سلورو ولایتو جرګه هم لرو د ځون په سطح هم لرو او د مشرقي او دلته ټولنه او جرګه او هم شته د سره موږ کوم هم دغه سیده جنوب په طرف شمال په طرف د کوم غو نه ټولنه سره یو ځای ته کیږي او نه هڅه جوړیږي به غاټه کې مکمل د مشکلات کا سره حل کیږي د خ والی په خطر دغه ټولنه جوړه شوې دي خدای او د کوم سیاسي اهداف نه لري دا صرف خدمت کی نه چا پورې تړلې دي او نه چا پورې تړو او نه څوک دا فکر وکړي چا پر وو تړلې شي او دا کچیر وای د موږ په دومره کالو کې موږ هر څه ثبت کړی دي او ایبا په دې بخش کې موږ مختلف مثال درکوم موږ په صحت بخش کې د دمګ کوم اجرا کوو نه خلکو ته چاله چاته بلډینګونه جوړ کړه بخانه وړم یا چاته پنتونونه جوړ کو موږ خپل حرکت خپل هغه مشکلات تر دولت پر راځو وسه چې موږ د لاس کېږي هغه موږ کوو په په هنه کې موږ د شخصي مکتبونو سره قراردادونه کړی دي هغه ماشومان چې وس نه لري هغه په کم تخفیف باندې مکتبونو کې داخل کو هم دغه سیم پنتونونو سره هم کړی دي په کابل کې په ولایت کې په خوست کې هم دغه سیم په شفاخانو سره د دې موږ د وسه پوره ده کله چې مشکلات خدای نه خواسته په کلی منطقه کې جوړیږي دا وضعیت خبره ده. چې هلته ځینې وساحو کې حکومت هلته بیا سره سمه رسیدګي نشي کولی. همدغه ځوانان او دا مشران دي چې هلته ځي او د مختلفو ارګانو سره غږیږي، هم قومي لیول باندې وي، هر لیول باندې وي، دا مشکلات مونږ ته مونږ یو لار ورته پیدا کوو.
بلې ښاغلی صدران، یو بله خبره هغه ده چې وایي چې اکثره د ځوانانو فعالیتونه دي که نور فعالیتونه دي ټولنیز، هغه تر ډیره مرکز کابل پر محدود دی او په ولایتونو کې ډیر فعالیتونه نشته دی. ستاسو په نظر باندې تاسو یو قومي ټولنه او تر ډیره په ولایتونو کې تاسو څنګه لرئ، تر کومه پر په ولایتونو کې داسې فعالیتونه محسوس دي او څومره اړتیا ده ورته په ولایتونو کې؟
د بالکل د حقیقت موږ خپل په مرکز کې هم فعالیت لرو، په ولایت کې موږ رسمي دفتر لرو، مغالطه رهبری لرو، ادارې هیئت لرو، ځوانان لرو، دغه کوم کارونه چې موږ دلته کوو هم د ولایتونه هم کنټرولېږي. هلته کلی او کلی منطقې ولسوالۍ ترجیح کې ولسوالۍ په باندې خپل نماینده لرو، نماینده نه بیا ولسوالۍ په هغه ولایت مرکز پورې هلته نفر شته، هغه بیا د هغه مشکلات تر سوچ پیدا کیږي د ولسوالۍ نه تر هغه ولایت مرکز ته رسي، مرکز نه باید موږ سره عمومي مرکز سره رسوي. په دې باندې کومه چې بهترین لاره وي او ورته موږ غوره کوو او مشکلات انشاءالله اوس مخکنه ډیر کم شوي دي. خو دلته باید یو ګیله هم وکړو چې په دې برخه کې د موږ حکومت هیڅ کله د موږ سره توجه نه ده کړې او هیڅ کله د موږ مشکلاتو ته لبیک نه دی ویلای. او یو ښه بخانه وړم، یو ښه ثبوت دا درکوه شم چې حکمتیار صاحب په خوست کې ملي و چې دغه هغه قوم دی چې دولت نه بیخي محروم پاتې شوی دی. یو جنرال درلود هغه یې لرې کړ او داسې مشکلات ډیر شته.
مننه ښاغلی ننګ، داسې غوښتنې هم موجودې دي چې د دې په ځای چې د ځوانانو د ټولنو تعدد ته کار وشي، مثلا زیاتې شي، د تعدد زیاتوالي ته کنه ښه به دا وي چې څو ټولنې رامنځته شي خو هغه غښتلې ټولنې وي. ستاسو په نظر باندې دغه وړاندیزونه تر کومه پورې سم دي؟ آیا ډېرې ټولنې ښې دي که څو ټولنې ښې دي چې هغه غښتلې وي، پیاوړي د کیفیت د نظره، او که نه تاسو فکر کوئ چې نه ډېرې ښې دي چې لږ لږ کار هم ټولو کې؟ ستاسو نظر پرې څه دی؟
اصلا تورمان صاحب، مونږ چې کومه مطالعه د خپلې ټولنې نه لرو، په زه د هغه نهاد نه پرې هغه نه کوم د مجموع د افغانستان د ټولنې نه کومه مطالعه چې لرو، دلته اکثرا دغه مدني نهادونه په دوه هغه باندې جوړیږي. یو دا چې په پروژوي شکل باندې جوړیږي، او یو دا دی چې بعضی قومي مشران دي چې هغې د خپلو ګټو دپاره جوړوي چې ځوانان څنګه هغې نه ګټه واخلي. دا مقطعي برنامې دي چې فرضاً هماغه که پروژه ختمه شوه بیا هغه نهاد نشته ده، هغه ټولنه نشته ده، او که قومي مشر یا هغه زورواکي هغه خپل فنډ پیسې بندې کړي بیا هغه هم نشته، بیا ځوانان په بې اتفاقه او خپل منځونو کې جنجالونه در رامنځته کېږي، هیڅ نه پیشرفت نه کېږي. که چیرې موږ په افغانستان کې داسې پیاوړې ټولنې ولرو چې هغه د حقونو زیات په اساس باندې رامنځته شوي وي، هغه د یو دوامداره پروسې او اهداف مشخص وي، زه تاته باور درکولی شم چې هغې کولی شي ډېر څه وکړي. فرضاً په نړۍ کې هغه هیوادونه چې نن د ځوانانو په کې ډېر پیشرفته دي او ځوانان ډېر کار کوي، هغه روسیه ده چې په روسیه کې ځوانانو سازمانونه او د ځوانانو نهادونه ډېر وبخښي توانمند دي. هغه دا ده چې هغوی دغه فرهنګ د اقلوزیت د عملي کړی ده. اوس فرضاً که د پروژې په اساس باندې وي هغه له منځه ځي، کله چې د اقلوزیت په اساس باندې وي هغې کولی شي خیریه کارونه وکړي، دم د اقلوزیت نه هغې کولی شي چې د خلکو ضرورتونه رفع کړي، او هغې کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي، هغې کولی شي چې دا په صحیح شکل باندې منیج کړي او د دې نه منیجمنټ وکړي، ټولنې ته مؤثر واقع شي، په حتی په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې وکولی شي هغه حق اقدار ته ورسوي. تاسو وګورئ نن زموږ د ځوانانو سره حکومت په خپله سورنګه برخورد کوي، یعنې فرصتونه شته، ځوانانو ته فرصت نه برابرېږي. زه تاسو ته باور درکوم، هغه چا چې تللی دي په بهر کې لوی شوي، بهر کې ژوندۍ کړي، راغلي ته ټول په حکومتي ادارو کې مقرر دي، هغه چا چې په دې وطن کې تکلیف وستلی، زحمت وستلی، تعلیم یې کړی، د دې ټولنې ډېرې ښه مطالعه لري، هغه بیچاره اوس هم کراچۍ دوکان او چېرته پسې وړکي وړکي بزنس پسې ګرځي، توانمندي به هم ډېره زیاته وي. حتی داسې اشخاص و افراد شته په همدې اداري امور کې د حکومت په داخل کې چې هغې په پښتو دري باندې بېخي پوهېږي نه، هغه انګلیسی باندې کز ته ما 15 دقیقې و درو 15 دقیقې په انګلیسی باندې سپیچ یا تقریر نش کول ولدس ځوانان مونږ لرو چې ولې حکومت هم د زمينه سازي نه کړې دي لپاره هم الته دغه چې وضعیت قرار ده چې مونږ ټولنه دی یو پروژه په اساس باندې جوړیږي او بل دلته امداد چې مونږ د ځوانانو لپاره یو خطر دغه یو خطرناک حالت سره مونږ مخ شو چې دلته سنتي ژبني او مختلفو شکل باندې هغه په یو غلط لار باندې مختوي بیا لټه پلټه دي کی چې څنګه وکول دي او چا قرباني شي دلته په یو شفاف شکل باندې نهادونه ندی رامنځته شي کچیر په شفاف شکل باندې نهادونه رامنځته شي یو نهاد وي کسل نهاد وي ولکه په منځ کې یو فرهنګ دی عقل او زویات د خپل د همکارۍ د دې شتون لري او دوام پیدا کی دا ډیره ګټوره ده که څومره نهادونه ډیر وي ولې هغه فرهنګ چې د خپل خود کفایي طرف ته ځي هغه فرهنګ به کې عملی وي تاسو ته باور در کوم چې مونږ هم پیشرفت رامسته کولای شو هم د ځوانان لپاره فرصتونه رامسته کولای شو هم کولای شو چې زمونږ ځوانان پیاوړي شي او د هغه په اساس باندې د هغه د قوت او د هغه د ظرفیت لپاره یو ښه اډوکسي وکولی شي دغه نهادونه ولې متاسفانه دغه سي وضعیت تر اوسه پورې تغیر نه دی خوړلی اوس مونږ یو څه چې زه تاته مخکې بیا خبرې ته لاړ نشیم د افغانستان د ملي ټولنیز ارګان چې کوم ده په افغانستان کې دا تقریبا 1,60,000 غړي لري او دا څنګه دا راجستر شوی کړی لري ولې مونږ 1,60,000 غړو نه مونږ کچې ته ټول نه رښتیا سره مونږ قلزویت ټول کو او مونږ شل روپۍ ټول کو تاسو وګورئ مونږ په میاشت کې څومره پیسې ولرو څومره مالی امکانات به ولرو او مونږ څونه موثر واقع کېدای شو ولې متاسفانه دغه فرهنګ تر اوسه پورې نه زما په ټولنه کې عملي شوی نه د بلې ټولنه کې عملي شوی ولې مونږ هم استاسته عادي ته ځو چې دغه فرهنګ عملي کړو حق الزویات حق شمول او همدارنګه د دغه په اساس باندې مونږ ځوانانو ته فرصتونه ایجاد کړو نو د دې په خاطر باندې چې مونږ په دغه مسایلو باندې اوس نوې فکر کړی دی شک نشته شاید زموږ نه هدم په اول کې په یو پروژوي شکل باندې رامنځته شو ولې اوس مونږ په یو ملي فکر باندې په یو داسې احساس باندې رامنځته شوی چې مونږ کوشش کوو مشارکت کو په دې کې اقتصادي مشارکت کو سیاسي او بخې اجتماعي مشارکت کو تاسو پر موږ کولای شو چې دې مشارکت په اساس باندې خپل ټولنه کې خپل تاثیرات وکړي
ډېر ډېر مننه ننګ صاحب خپل واک صاحب افغانستان یو جنگ ځپلې ټولنه ده او دلته تبن چې یوځي کې جنگ وی جنگ تیر شو یلته ستونزې هم ډېرې وي ډېر ځله د سویل کېږي چې په افغانستان کې د ځوانانو کم ټولنیز بنسټونه چې دي تر ډېره دوی په یوې برخې کې کار کوي یوې برخې ته تر ډېره راټول شوي دي حال دا چې وایي که ستونزې وګورو ستونزې بیل دي ستاسو په نظر تر کومه پورې نو وخت په پام کې نیول شوی دی د ځوانانو د ټولنو په کارونو کې مثلا بیلابیلو برخو ته کار شوی که څه هم زه په ټولنیزو رسنیو کې متوجه کیږم مثلا یو چا په خپل فیسبوک پاڼه کې چې یو بنسټ پر د ځوانانو د یو ټولنیز سازمان پر ځوانانو اړوي مثلا لیکلي وي چې په پلان کې روغتون کې داسې یو کس چې ناروغ دی داسې یو ګروپینې ته ضرورت لري که نه تاسې که څوک دغه ګروپین لرئ لطفا ورشي دا دغه ورکړي که پرې باندې نه لګښت راځي نه بل راځي او دا یو ښکار هم دی مثلا زه انسانیت له مخې هم ځینې کسان ورځي مثلا وینه ورکوي دې ته ورته تاسو فکر کوئ چې په بېلابېلو برخو کې څومره پام شوی دی دغه موضوع ته چې د هغه ټولنې بېلابېلې برخې ستونزې چې دي د هغې د یووالي لپاره کار وشي
مخکې دینه چې ستاسو پوښتنه دراشم زه یو څه ویل غواړم هغه ځوانانو ته او ټوله کې خپل هیوادوالو ته موږ باید په دې ډیره تګیا ونه کو چې دا کار دولت نه کوي یا بهرنیان دلته نه کوي یا موسې نه کوي داخلي او بهرني یا تر ډیره په دغه ګوندونو باندې تکیا وکړو چې هغوی دولت سره خپله د قدرت دپاره لاس او ګریوان دي موږ باید خپله کار وکړو د جاپان هغه به دلته عملي شي په افغانستان کې چې ټول ملت جګ سي کار ته مخه کړي تر څو دا ملک جوړ شي بل راځو د ستاسو د پښتنې ځواب کې چې ټولنې ټول په یو څه تکیا کړي که هغه اجتماعي دي که سیاسي دي که د ټولنې سره همکار ټولنې دي زموږ ټول راځم خپلې ټولنې ته زموږ ټولنه باندې شمول ده ملي پرمختګ چې ما ټولنه غواړم د کار پاړې وایم چې مثال خپل ټولنه ورکوم چې موږ په کومو برخو کې کار کوو همداسې تر ډېر ځای زما پان چې ټولې به همداسې نه وي چې یو وړخې رانیولی یا د وینې ګروپ رانیولی یا یو کس پورته کوي چې داسې ناروغ دی تاسو سره مرسته وکړي که دا بهرني هېواد ته لاړ شي یا داسې نورې هغه زه موږ په مدرسو کې مدرسو سره موږ مرسته کوو. مرسته داسې نه دي چې موږ یې شخصي کوو، یو ډول مرستې دي چې موږ یې ملي تاجرانو څخه راغونډوو یا نورو هیوادوالو څخه چې بااحساس هیوادوالو څخه دا مدرسو ته موږ یا پیسې مټ اخلو یا کتابونه، چې هغه مدرسې جوړې شي تر څو زموږ ځوانان د دې خپل هیواد نه پاکستان یا نورو هیوادو ته لاړ نه شي، هغې نه استفاده وشي. یو خبره ده. بل خبر خونځوی سره مرستې د کتابونو په برخه کې یاد عامه پوهاوی د زده کوونکو چې دوی درس ته موږ تشویق کړو، دوی ته موږ کتابونه کتابچې راغونډو، دانه چې موږ په شخصي سرمایه اخلو، موږ شخصي سرمایه نه لرو، بلکې د همدې تاجران نه د ځوانانو نه هغه بااحساس هیوادوال چې د دوی نه پیسې راغونډو یا کتابونه ترې جمع کوو، کتابچې قرطاسیه دا خونځوی ته وړو، په زده کوونکو ویشو او هغوی ته دا وایي چې د زده کړو نه بله لار نهڅکه، موږ غواړو آرامه ژوند ولرو او خپل هیواد جوړ کړو، یوازنۍ لاره مو زده کړه ده. بل خبر اقتصادی برنامه، اقتصادی برنامه صحیح ده چې په دولت کې به دومره امکانات نه وي چې ټول ځوانان به په کار نشي ګمارلی، خو موږ کولای شو داسې لارې پیدا کړو چې تر څو ځوانان په کار کړو. لکه موږ په خپله ټولنه کې داسې یو کار کړی چې د ناصرو تاجرانو ټولنه ده، ډیر تاجران ډیر قوي قوي تاجران د هیواد، دوی سره موږ یو قرارداد لرو، ځوانان طرحې راوړي په اقتصادي برخه کې، د زده کړو په هره برخه کې موږ یې منځګړیتوب کو، دواړه لوري سره کینی مخامخ، دا مقابل کس به د خپل طرح نه دفاع کوي، چې کله دفاع وکړه دوی د هغوی قناعت حاصل کړه، هغوی پنډ ورکوي د $50,000 نه تر پورته زیات، دوی خپل په خپل ولایت کې یا په کابل کې یو کار شروع کوي، بیا دواړه سره نیمایی دي، مثلا پیسې د ناصرو ټولنې دي کار ځوانان کوي، بیا دوی خپل منځو کې سره خپل هغه لري طرحه وسیلې ورته ټاکلې چې په هغه رابطه باندې دوی مخته سره ځي. بل له خبره چې زید کډوال راغلی دي د نورو هیوادونه، گاونډیو هیوادونه یا په داخل کې لکه هلمند، کاپیسا، تګاب ولسوالۍ سوا یا ننګرهار، شینواری، دوی نه کډوال راغلي کابل ته، خو موږ د دوی ته څه کولای شو؟ که دوی ته نقدي مرسته نه شو کولای یا دولت دوی ته پاملرنه نه کوي، دغه جمعې دپاره موږ کمپین په لاره اچولی و د استعمال شوي توکي لکه لباسونه، دا دوه هفتې دوه اونۍ موږ په ټولنیزو رسنیو کې دوی ته کمپین وکړو. داسې وخت و چې زموږ هغه کوم مسؤولین چې دي هغوی د خلکو نه تنګ و چې دوی ته بې زنګونه وهل د کورونو نه، چې تاسو راشئ پلانیز کې زموږ ادرس دی، دا توکي واخلئ خلکو ته وویشئ. بیا هم په دوه ورځو کې دا پروګرام موږ په درې سیمو کې هغه کړی و، چې یو د مکریانو سیمه او د کابل، بل اریا ښارګوټی او بل طلایي ښارګوټی، په دې ځای کې موږ کار وکړو. تقریبا درې څلور غټ ګاډي دا موږ سامان راجمع کړو، په دې کې قالینې، توشک، کمپلې، خوراکي توکي، لباسونه او د نور د کور ضرورت، دا ټول هم راجمع کړو. بیا هم په کمپونو ته وړو چې هغه اړمن
ډېر ډېر مننه خپلواک صاحب. قدر من اوریدونکو، لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دورې وروسته بیا راګرځو، ستاسو ټلیفونونو ته ځواب درکو، تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې شریک کړئ او لاغشان لکه له درنو مېلمنو څخه پوښتنې لرئ. ورځو دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول زموږ حساب سم دی، چې په مختګونه سوي دي، چې کرکټ فوټبال
باندې ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو، که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی،
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندې بڼه له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خرغ لا د ځوان فکر خبرونه ده. موضوع مو ده ځوانان د دوی ټولنیز مسؤلیتونه او پاړوند برخې کار او فعالیت. په خبرونه کې هم را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز ارګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشا مشر نظام الدین خپلواک، او د زدرانو ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زدران. البته باید ووایو چې زموږ میلمانه هم ځوانان دي او ساسي چلونکي هم خدای بد نه دی، لږ ځوان دی. څنګه نام صاحب؟ او ننګ صاحب نه یوازې ځانګړې مننه چې پلاسی کنول ده او دوی په دغه حالت کې چې ناروغ هم دی هغه خبرونه سره د مینې لامل شلري دوی راغلي د خبرونه کې دون کړه ده ډیر ډیر مننه کوم نن بیا ورته ټلیفوني اړیکه ته یو ټلیفوني اړیکه را سره ده بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه اورم ستاسو غږ مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ستاسو اړیکه لبه د مرغ روغ شوه خو د غږ کیفیت سم نو نه اوریدل کېده بل اړیکه هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم د غدی رادیو ټولو کارکونکو او ملمنو ته سلامونه ځاونی کې هلی وړاندې کوم سیف الله سیفی د غزنی ولایت د ګیلان وسالی د سرپاړی کې
مهرباني سیفی صاحب
خپرونه خو ډېره ښایسته خپرونه ده بس او ښه موضوع هم ده خو نن سبا د افغانستان ځوانان چې دي مقصد دو ته لاسرسی نه کوي مقصد ده او نو زه خپله زما پوښتنه داسې ده مقصد د افغانستان ځوانانو ته باید څنګه لاسرسی وشي مقصد پوهنتونو ته او مکتبو ته او نورو امنیتي ارګانو ته مقصد د دې سره باید کومکونه وشي په بهر نه باید سره کوم کنه وسې نن سبا د افغانستان په نیروها په نیرو ګورګانونو کې چې دي ټول سنګيري دي مقصد د سنګيري له جګړې نه تر ډګرواله پورې ټول سنګيري دي مقصد له افسر تر بریدمله پورې ټول دغه سنګيري دي
بله سیفی صاحب غزنی کې د ځوانانو رسې ټوله نشته ټوله نه دي چې د خلکو د ستونزې د اواري برخه کې دوی سره مرسته وکړي خیریه کارونه وکړي کومکونه ورسره وکړي داسې ټوله نشته
غزنی ولایت کې زه خپله چې کوم معلومات لرم غزنی ولایت کې ځوانانو ته هیڅ توجه بلکې زموږ خپلو ولسوالیو کې مقر و ګیلان ولسوالیو کې مقصد هیڅ توجه نشته ځوانان بده مرغه
نه خپل ځوانانو داسې کوم بنسټونه نه دي جوړ کړي چې خلکو سره مرسته وکړي کومک وکړي ستونزې ور هوارې کړي داسې ټولنیز بنسټونه شته
داسې بنسټونه خو تر اوسه پورې خپلو د اطراف ولسوالیو کې مقصد خودي په غزني مرکز کې چې دي نن سبا د ټولو قوم پرستۍ دي مقصد ځوانانو ته څه توجه نه کوي ځوانان هم د غوري کوي مقصد ځوانانو څه مې خواهش کوم چې
موضوع پر خپل نظرونه را سره شریک کړي یو بل اړیکه هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب څنګه جوړ
یاست بلې مهرباني وکړئ تورمان يم سروان نه يم څوک لکه مزایا
فرما ز کندار خبر کوم اجمل فرمان صاحب
اها مهرباني وکئ صاحب
دغه یو پښتنه لرو محترم دا وس په ار ولایت کې دغه ټوله نشته او کسته باید چې دا یو خلک چې باید پرو یو بیاواز له خلک یعنی لار نشي پیدا کولای وسته او شي نه لري باید چې دا خلک سره کومه کو چې وسوال زم دا د عمر اجتماعي ریاست ته زه ورغلم ډېر وارونه چې پسې و ما ته یو کار پیدا کړي مانا چې زه وظیفه پښې اجرا کړم دوی هغه پر وای ویستو باندې سره ویشلي دا ځوانان دي داسې ورونه دا کې یو داسې کار دی وکړي چې مانا خلک کړي وظیفه ودرېږي یو بل کومه کې ورسېږي یو بل یې ورسېږي دا خو دغه ځای کار دی
استاد کندهار کې چې ټولنې نشته تاسو نږدې کندهار کې خوبوي ول استاد دغه ولسوالي چې کوم دلته نږدې وایي د ټولنې نشته د ځوانانو
یعنی زه په جړې ول سوالې کې و شرم په خدای کې ملي د خیر خو نو داسې خلک به دي ور معلومه یي چې هغه ډیر ولات خلک دي مونږ لري وانه کده چې معلومدار په لټ دی د لوی اتمان به مې ورځ دی لوی یا به مې یو کار دی لوی وای خو موږ دا خوایش پیر دی چې دې معنا معلومات و چې هغه سی خلکو په وګر په ځوانانو پښتنه و چې معنا موږ به بار ووینو
اها مننه کوم ودان ډیر ډیر مننه بل اړیکه هم لرو ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا
السلام علیکم تروان صاحب جوړ په خیر
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
مومن خان د نن مقابل څخه مې اړیکه نیولې ته مانی سم څه
مومن خان له کابل نه مهرباني وکړه مومن خان په کابل کې خو ځوانانو ټولنې ډېرې دي فعالیتونه به موږ څنګه تاسو برخمن شوي ورنه نه برخمن شوي په دې اړه مساس نظر سره
زه
خپل
نظر
وایم چې
دا مهرباني او بس ان ټول کارونه شوی دی او د شپون دادران ته همدا مرکزی ټولنه همدا لرو بس ان شاء الله تر اوسه پورې خو هر سره ته کړی دی او د ښوونځیو دپاره لپاره او د نورو خاص د هر څه لپاره بس مننه به ترې وکړو ان شاء الله.
مومن خان ستا په نظر باندې په ولایتونو کې د زمونږ د غزنی ولایت نه ورور ټلیفون کړی او د ګیلان ولسوالۍ نه د کندهار د ژیړې نه دوی ویل چې په ولایتونو کې د دوی په ولسوالۍ کې دا شان ټولنې نشته. ستاسو په نظر باندې په ولایتونو کې په لور پرتو ولسوالیو کې چې هلته ستونزې هم ډېرې دي د دا شان د ځوانانو د ټولنو جوړولو ته څومره اړتیا لیدل کېږي چې باید دې ته کار وشي؟
بس حکومت څخه دا انده غوښتنه ورته کوو چې همدغه سې سو ځوانانو ټولنې جوړ کړل پرمختګ بنسټ و.
ډېر ډېر مننه مومن خان له کابل نه. بل اوریدونکي هم را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ. بل ستاسو اړیکه روغه را ګران اوریدونکي کې خبرې وکړئ.
زه سردار محمد تاسو ته درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه.
له کوم ځای
مېلمنو؟ خو ډېر ښه لاره نیولې ده ځوانانو په باره کښې. خو کور بعض وویل اوس خو چې دا سیاسي اړخو ته ځوانان وانښته دي چې هغه په جنګ باندې مختزله شي. مونږ مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو ته برخي کښې ګوره ډېر په یو ولسوالۍ کښې د سوس پورې مضبوطه چې هېڅ هم نه وي نه نقطه کوم یو یو نیم لکه ځوانان دي. اما نن چې ټول په داسې یو مرض باندې اوښتي دي دغه ټکټ نه ده شاید دغه ټکټ ټول له کاره کښت نه کړي دي. نه مکتب درس وایي نه تعلیم وایي ټول راوځي همدغلته په دې کرکټ باندې شروع دي. دغه مونږ ته چې کوم غټ زیان را رسولی د افغانستان خلکو ته کرکټ مشرانو را رسولی ده. مونږ ځوانانو نه دا غواړو چې مشرانو تاسو اول دې ځوانانو دې خپلې خبرې خوشي کړي بیا دې خوشي کړي بیا دې خپله ازادي خوشي کړي چې دوی په خپله ازادي باندې پوه شي چې وطن ته خدمت وکړي. وسلام په اطرا.
مننه کور بدان ژوندي اوسئ. قدرمند اورېدونکو اړیکې خو ډېرې دي خو زموږ مېلمانه به هم ورته ځواب وایي که وخت ان شاء الله. بیا به هم ستاسو اړیکې را واخلو. مهرباني ننګ صاحب تاسو به پوښتنې یادش کړي یو څه یو څو ته تاسو ځواب ووایئ نور به دور دوستان.
زه فکر کوم چې ځوانان په هره برخه کې که سردار محمد ورور پوښتنې ته به ځواب هغه نور خو تقریبا تر ډېره حده پورې خپل نظر وویلیم. نو اصلا ځوانان تفریح ته هم ضرورت لري او همدارنګه ځوانان تعلیم ته هم ضرورت دی. تعلیم باید وکړي. دوی باید خپله یو سکیجول ولري. د هغه سکیجول په اساس باندې تقسیم اوقات په اساس باندې باید دوی خپل هغه ورځنۍ چارې تنظیم کړي. که د مکتب وخت وي د درس او د زده کړې وخت وي دوی باید خپله زده کړه وکړي. که چېرته فضان طبعا کرکټ ته هم باید لاړ شي والیبال ته هم لاړ شي فوټبال ته هم لاړ شي. دا هم د ځوانانو دپاره یو فرصت ده چې دوی باید تفریح هم حق د دوی ده چې حق باید خپل حق
دغه ورور خبرې وکړي. مثلا چې ځوانان ټول کرکټ کوي کرکټ خو صحیح سمه ده ورزش دی ورته ضرورت ته اړتیا ده که نه. ما چې مخکې د نوښتونو خبره وکړه که نه په داسې یو ولسوالۍ کې یا په داسې یو سیمه کې څونه اړتیا ده دې ته مثلا چې د ځوانانو داسې یوه ټولنه جوړه شي چې ځوانانو ته د پوهاوي په برخه کې کار وکړي او دوی ته مثلا پامې زده کړې ته هم واړوي پامې کار ته هم واړوي پامې نور موضوعات ته هم واړوي چې یوازې ورزش نه دی. ورزش هم په خپل وخت ولې نور موضوعات ته هم باید کار وشي.
ترمان صاحب داسې ده چې دغه ټولنه جوړول دا یو حقوقي برخه ده. طبعا دوی به یو حقوقي جواز اخلي د مربوطه مرجع نه لکه اوس فرضاً تمامې ټولنې چې جوړېږي د دې جوازونه د وزارت عدلیې نه اخیستل کېږي. دغه د ملي وحدت حکومت د جوړېدو سره سم کله چې نوی وزیر د عدلیې راغی د داسې یو کار وکړه حاکمې ټولنه چې پخوا جوړه شوې افغانستان شموله دې ټولې لغوه کړې. وبخښي په دې کې هغه څوک چې واسطه یې درلودله ارتباط درلوده اکسس یې درلوده وزارت عدلیې ته هغې ته بېرته په مغه نوم باندې دا ټولنې ورکړی شوې. دوی کوشش دا وکړه چې دلته باید دا ټولنې د قوم د سام د منطقې په اساس باندې باید دوی دا ټولنې راجستر کړي. یا فرضاً داسې ټولنه جوړه کړي د کابل د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د ځوانانو ټوله که مخکې ورور چې ویل زادرانو د ځوانانو ټوله نه زه قطعا له اول نه هم دغه مسایلو سره موافق نه وم او دغه موضوعات ما ته ډېر زیات داسې جنجالي ښکاري ځکه دا مسله ټوله قوم طرف ته ځي. زمونږ هدف دا و چې مونږ هم په دې برخه کې د وزیر سره ګڼ شمېر خبرې کړي دي، مونږ سره ویلي چې مونږ باید افغانستان شموله ټولنې ولرو، دغه ټولنې باید په ولایاتو کې مراکز ولري، د ولایاتو په اساس باندې باید وغځېږي هغه ته ولسوالیو ته چې تر څو پورې ټول هغه ځوانان دې دپاره د دې ګټه څه ده، دغه شبکه سازي ګټه څه لري ځوانانو ته؟ غټه ګټه یې دا ده چې په دې شبکه سازۍ کې دوی عامه پوهاوی چارې ډېرې پرمخ بیږي، ولې خلک تشویقي دې ته چې راشي یو اړمن سره چې هغه ضرورت ولري وینه ورکړي، لکه مخکې تاسو چې اشاره وکړه د مسج له لارې، فیسبوک له لارې، د نور شان له لارې، د خپل پیغام د ټولنې له لارې خپروي تر څو په دې ټولنې
کې خبره وکړه. مثلا چې ځوانان جوازونه اخلي او مثلا ټولنې جوړوي کنه، پخوا خو دغه ټولنې مثلا په رسمیاتو کې نه وي کنه، په کلو کلو کې بانډو کې مثلا کلیوالي شوراګانې جوړې شوې، جرګې جرګګۍ به جوړې شوې کنه، دغسې یو یو دغم کېدلی شي، یو 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 سیستم را جوړېدلی شي چې پرته له دې چې مثلا راجستر شي ځوانان مثلا یو لس دولس ځوانان د ستونزو د هواري لپاره په خپله سیمه کې کار کوي. فکر کوي د داسې وړو وړو سیمو لپاره یا وړو ولسوالۍ لپاره دغسې یو سیستم داسې یو پروسیجر دا هم داسې ګټور نشته.
هغه شوراګانې دي، شوراګانې دغه مونږ د قانون په اساس باندې دغه ټولنه چې کومې جوړېږي د قانون په اساس باندې جوړېږي، چې د مدني ټولنو د مدني ټولنو او د سیاسي حزبونو نه پوهېږم د دوه دېرشمې او دوهمې مادې په اساس باندې دا ټول جوړېږي او دا د مغه په اساس باندې جواز اخلي. یو شوراګانې وي چې خلکو سره همکاري کوي. دا ګورې زه د دې یو مثال لرکوم، دته په کمبوډیا کې من کمبوډیا ته یو سفر درلوده، په کمبوډیا کې الته د خلکو همدا شوراګانې ویل لکه څنګه تاسو ویلې الته د رجستر نه ویل له حکومت سره، ولې اسوسیشن په نوم باندې یادېدلې د ښځو شورا وه، د ځوانانو شورا وه، د مشرانو شورا وه. د دې غټ کومک شو، د دې غټ کومک دا و چې فازن یو ښځه به چې د وخت د هغه ساحې ته د کلینیک ته یا شفاخانې ته به لاسرسی نه درلوده او دوی موټر نه درلوده، دوی په کټ کې یا په یو تذکره کې اچوله ته شفاخانې رسوله، یو مریض به پیدا شو دوی به له دې ځای نه تر هغه ځای وړل، فازن یو بل خیریه کار ته به ضرورت و دوی به چانده بیٹولا ولا غی سره به کومک کو. دغه لکه څنګه تاسو وی دغه شوراګان د ډیری موثری دي چې په لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې او قریو کې د جوړی شي. اوس دلته په دې پسان کې مونږه چې دغه شوراګان د ځوانانو مدني بنسټونه په دغه ځایونو کې ګیا کا رسمي او غیر رسمي غټه موضوع دا ده چې مونږ باید دلته قومي سمتی او لسانی مسائل باید مطرح نکړو، دلته باید مونږ ملي مسائل باندې کار وکړو، دلته باید مونږ مشخص هدف دپاره کار وکړو تر څو پورې مونږ په دې وتوانېږي چې زموږ ځوانان چې دغه مشخص هدف ته د رسیدو دپاره خلکو سره مرسته ده، نه دلته مونږ شخصي ګټه په نظر کې. ولې متاسفانه تر اوسه پورې چې مونږ دغه یو برداشت د ټولنې نه لرو، دلته خلک د یو مشخص موخې دپاره په یو ټولنې سره یوځای کېږي، فرضاً بیچاره بیکاره وي، بیکاوی کېدای شي، که دیر جریان سره زه ملګری شم کېدای شي یو کار به پیدا کړم. خو زه مونږ یو زه همداسې درته وایم، زه د سمون په نوم باندې یو ټولنه چې زه د هغې غړیتوب لرم او ډېر ګڼ شمېر مونږ دا کارونه کړي دي. خیریه کله که دا ورور چې ویل مونږ داسې له بیرون نه زموږ همکارانو زموږ د ټولنې غړو او همدارنګه دلته په داخل کې مونږ د ډېرو ماجینو سره، حتی مونږ د بدخشان سره چې کومه زلزله وشوه هلته مونږ کومک وکړه، نورستان کې چې کومه پر تېر کال واوره شوله په هغې کې مونږ چانده ټوله کړله، پیسې مصرف کړې، دا اوس عملاً ډېرو ځایونو کې کومک شو. هدف دلته چې یو ته د دوستانو موږ سره په دې مخ راغلي و کېدای شي چې موږ دلته یو دنده وظیفه پیدا شول، کله چې پوه شول هغه خود به خود د ټول نه خوش کړه. کوم کسان چې په یو مشخص هدف باندې راغلي و هغه تر اوسه شته، اقتصادي مشارکت لري، اجتماعي مشارکت لري، کوشش کوي چې وخت ورکی، کوشش کوو موږ دا چې فزن وزیرانو سره، حکومت سره وخت په وخت بل فشارونه زیات کړو ترڅو په ځوانانو ته چانس پیدا شي. موږ په دې کې وتوانېدلو چې د هندوستان سفارت سره یا نور سفارتونو سره موږ په دې کې ګډ کار وکړو، ډېر ځوانانو ته فرصتونه په بهر کې پیدا کړي چې هغې لاړ شي ماسترۍ او همدارنګه د هغه دپاره د لیسانس دپاره ته لوړې زده کړې وکړي ترڅو پورې هغه ځوانان چې هغه په جنګ ځپلو سیمو کې دي د سینر چې فازن لکه تاسو یو ویل کابل کې نه، مونږ لومړی هدف د دغه ټولنې دا ده چې مونږ باید د جنگ زبلو سیمو کوم هغه چې دي ځوانان چې دي دوی باید لاړ شي بهر ته، هلته باید تعلیم وکړي، د سولې په پروسو کې داخل شي. دا هغه څه دي چې مونږ په دې باندې عملاً کار کوو او دا داسې یو نه ده چې ژبې په سر وي، دا عملاً مونږ کړي دي او کوو یې. شاید تاسو به دغه فیسبوک لار نه دا شیان لیدلي وي، ځکه هغه فیسبوک کې مزو ته یو ډېر کله مونږ هغه کوو کنه، دا مسایل شیر کوو، مونږ عملاً دغه کارونه کوو، دا ترسره کوو. زمونږ د نورو ځوانانو ټولنو نه هم غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید اقتصادي او همدارنګه اجتماعي مشارکت ولري، د دغه په اساس باندې
باندې باید دی خپل پلانونه تر ترتیب کړي تر څو پورې عامه پوهاوی د ځوانانو په منځ کې وشي. اوس ولې نن ځوان ولې ځي هغه سره یو ځای کېږي مخالفینو سره؟ یا به هغه زه یو ځوان پېژنم چې هغه په حکومت کې عملا قاضي وو، هغه لاړ طالبان سره یو ځای شو، ولې هغه عامه پوهاوی نه درلود، حکومت ورته کار نه ورکوه یا نور بس مسایل نه وو، زمینه سازي نه کېدل. اوس زمونږ همدا ټولنې باید په دې باندې ګډ کار وکړي، ځوانان باید تشویق کړي، د هغې دپاره باید فرصتونه ایجاد کړي، د هغې دپاره باید کار وشي. د دې غټه مسله ده چې په اجتماعي برخو کې دوی باید هغه مشارکت وکړي چې د ځوانانو د نورو بدیلو د نورو خرابو لار ته تشویق نه، دوی باید سمې لار ته تشویق.
ډېر ډېر مننه ننګ صاحب. د ګیلان ولسوالۍ نه سیفي صاحب چې اړیکه نیولې وه خپلواک صاحب، دوی وویل چې د ځوانانو د مکتبونو او پوهنتونونو د جذب په برخه کې کار نه دی شوی. تاسې وویل چې دوی تاسې کار کړی، عملا په دغه برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې اړتیا لیدل کېږي چې رښتیا هم ځوانان کار وکړي؟ ځکه واقعا یو عمده ستونزه د ناامنۍ او نورو ستونزو چې هغه اصلي جرړه ده، هغه بې سوادي او بې تعلیمي ده په افغانستان کې. دا څومره مهم ده چې په دې برخه کې کار وشي؟
زموږ کې یو بده پدیده دا ده چې یو خو ټول عمر همدا خپل کار نه کوو، د بل چانه غوښتنه کوو، که بل راته زمینه مسید بیا هم نه وړاندې کیږو. هغه دنده ده دندې پیدا کولو کې یا د تعلیم په برخه کې. همدا یو ورور د ویل چې مثلا ځوانانو ته د زده کړو په هغه کې کار نه دی سوی. دا د پولي چرخي سیمې ته موږ لاړو چې وایي کرکټ سره ځوانان مصروفه دي. پولي چرخي سیمې ته د پولي چرخي عالي لیسې ته موږ ورغلو، د ښوونکي ورځ وه. هلته مو وویل چې تاسو سره د ښوونځي سره موږ د قرتاسي مرسته موږ سره شوې ده، د یو تجار لخوا هغه موږ تاسو ته درړو، او که چیرته ستاسو ځوانان چې دیزې نه فارغ شوي دي دا موږ ته راولېږي. دا زموږ پته ده، او موږ خصوصي پوهنتونونو سره په کابل کې، ننګرهار، هرات، مزار او کندهار کې موږ قراردادونه لرو، په ډیر لوړ تخفیف هغه موږ هلته شامل کو. شخصي ښوونځیو سره هم تخفیف اغستې اداره ولګي، او داسې طرحې موږ ته راولېږي. د کارمندنې په برخه کې موږ به تاسو سره همکاري کو تر څو تاسو ته کار پیدا شي، او که چیرته ستاسو ځوانان بهر ته د بورس لپاره ځي نو بورس خو دا خو زموږ لواکه نه ده پوره، ځکه دولت پورې دا غټ هغه دي امکانات غواړي، خو دا د بورس د پوهاوي لپاره چې هلته تاسو څنګه ورسئ، کوم دزینه چې ورځئ، هلته څنګه رفتار خلکو سره وکئ، دا لارې به موږ درته درخوي. والله چې تر اوسه پورې کم هیڅوک له دغه سیمې څخه لیدلی وي، د نورو ځایونه راځي، د کابل د نورو برخو نه، ولایتونو څخه راځي، کونړ څخه ملګري راځي، طرح راوړي، یا د موږ ته راځي چې که تاسو هلته پوهنتونو سره یا په کابل کې قراردادونه ولرئ، موږ سره په دې اړه مرسته وکړئ چې پوهنتونونو ته داخل شو. دوی دا د پولي چرخي نه شي راتلی. بیا ادا کوي چې والله ځوانانو کرکټ د کاره باسري دي، کرکټ یوازنی شی دی چې موږ ته ډېر زیان رسولی نه، بلکې کرکټ هم ښه دی، لوبې به هم کوو، داس بم وایو، د هیواد ته بم کار کوم، دا کرکټ دی چې موږ په نړۍ کې وځلولو.
ډیره مننه خپلواک صاحب. د خبرونه دی وی وروستۍ پښتنې په توګه تاسو ټول درانه مېلمانه پښتنه مغه ده چې د دوستانو په خبرو کې یاد شو چې حکومت په دې برخه کې څه نه دی کړی. حکومت دغه ځوانانو د ټولنو لپاره چې کار کوي، د ټولنې د ناخوالو او ستونزو د هواري په برخه کې، د دوی لپاره څه کولای شي، څه باید وکړي حکومت؟
د خلکو تشویش هم پر ځای د حکومت په وړاندې، ځکه حکومت هم هغه حکومت نه دی چې دی ولس ته څه کړي کړي به وي، خو ډېر په کم اندازه. د هغې څخه یو تر ټولو مهمه خبره، د کډوالو وزارت ته موږ لاړو، دوی نه مرستې وغوښتلې د کډوالو لپاره، دا لرې نه بلکې د کابل د کمپونو لپاره هم ترې مرستې وغوښتلې. دوی چې والله موږ سره دومره بودیجه نشته چې دوی ته لاسرسی ولرو. همداسې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې وزارت چې دی، دوی هم دا خبره کوله چې موږ هغه بودیجه نه لرو چې تاسو سره ستاسو لخوا دوی سره مرستې وکړي یا ډایرکټ هلته ورسو. همداسې داخلي موسسې بهرنۍ موسسې تشې وعدې ورکوي. دلته یو کم ته د ملګرو ملتونو سرمنشي ورغلی و، هغه ویلي چې مکتبونه به درته جوړ کړم، مدرسې به درته جوړې کړم، دا به وکړم، هغه به وکړم. دا خلک ډېر خوشحاله کړي و. د لرې پرت دا چې پوه شول چې د ملګرو ملتونو سرمنشي راغلی دې کم ته چې کورونه جوړې، مکتبونه جوړې، مدرسې جوړې، د ولایتونو نه ملکانو خپل کورونه هلته پرېښودل، چار ملک لا خانی پر قریه کی هغه کور نه پر خود دی کم تراغله ناغه مکتب شو نه کور شو ملک سراغ ازان نام بده ک هغه ته بهرنی مصیب دغه ته شو وادو او دروغ مصروف دی دولت کی هم دا زور نشته
چې باید کی
دولت دا دولت مسولیت دی چې دې ته مرستې ورسې او
نه 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 دغه ځوانو د ځوانانو ټولن سره باید څو کی
ځوانانو ټولن سره باید دولت همغږي ولري دوی په دولت باندې دولت په ټولنو باندې باور نه لري او ویلت ممداد چې ځنې ټولنې ډېر پکې خېشت دي خو ځنې ټولنې دي چې دا خپل ځانونه نام بدې کړي هم دي چې ځان نام بدې کړي ټول ټولنې نام بدې
کړي
قدرت لپاره دولت سره لاس
وګریوان نظر سره په لنډوي کوي
او ایمه خپل نظر دغه ده چې حکومت هغه ټولنې چې رښتیا دي صاف دي صاف کوم به فرق راځي رښتیا صاف دی په ولایاتو کې او په مرکز په شمول باندې کارونه کوي منډې ترډې کوي ټولو دنیا ته ټولو ملګرو ته معلوم دي یو څه باید رښتینې منډې وکړي مثال په د برسونه راځي باید ټولنه ته وایي چې دومره خلک دومره نفر په اصول دی او په رامعرفي کوي او په څنګه کې د صحت بخش کې مریضان وي ورته وایي چې دومره ته عیسی لرې دغه عیسی کې ماته رامعرفي کا رسمي هم دغه سی بیا پرغاونه کې هرڅ کې اوس موږ ته مشکلات راځي د ولایت نه زه وکیل نه یم کوم یو وزیر هم جوړه خلاص کوم زما یو وکیل یا یو مشه دروازې د دارګم د کار ته خلاص کوم دوی باید په دې کارکاری وکړي
مخه جمهور بند کړل
او امره باندې بند کړل او کله چې قومي مشکلات موږ ته راځي عدالت بلد نه وی لکه مخه ورچې د کندهار نه وی ویلې چې سره موږ منډه وکړو وای چې روزه د لارې بند ده کوم یو وکیل یو مشر یو ډایرک مستقیم وزیر ته مرزی رئیس جمهور ته مرزی په دغه ځکه کې دغه ټولنې به خفه کیږي
ډیر ډیر
جدي ته توجه
من نه زدران صاحب لندې کمرغه زموږ ملما رئیسان غرنې د خبرونه ورسته شي بو کې موږ سره یو ځای شو بیا هم ورته خلاص وي د همدغه موضوع په اړه دوی نظر مخلو چې د خبرونه لږه به برخې نشي خلای مکه خغله غرنې استاس په نظر باندې حکومت څه کولای شي د ځوانانو له بنسټونو سره چې ځوانان د ټولنې ستونزې د هواري په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او کار وکړي ورته
بسم الله الرحمن الرحیم بسر کې تاسو مې منوته د ازادي رادیو کارکونکو ته د انسان متدین مظلوم او بزور ولست سلامونه نکهله پر بخښنې سره سوې تفاهم رامنځته شو څلارې بندانې مې عموما زمونږ په دغه ساحو کې مبارزې دي چې هلته یو دغه سي فکر موجود دی چې یو کس پنځه غواګانې ساتي بل وایي چې زه شپه زما زوی شپږو ساتي خو هلته ذهن سازي نشته هلته همدغسې یو پوچه مفکوره ده موږ غواړو چې هغه ساحه کې یو فکري انقلاب راولو په اروپا کې دغسې یو پرمختللو ملکونو کې دغسې یو نظر دی چې هغوی وایي زمونږ د ټول ملک ټوک ټوک شي په دیرش کالو کې جوړوی شو خو زمونږ د یو ځوان فکر یا ځوان قدر دې نه مړ کیږي عموما زمونږ په سیمه کې په عموما د ګردیکا ځوان اصلي ټولنې د چتر لاین چې کومه سیمه ده هلته موبایل کار نه کوي بندونه نشته دی مکتبونه تر نه هم سیمه پورې دي تر دې پورې چې زما شاګردان دا درې سیمه د سین نه پورې غاړه په ټول هغه سین چې کابل او کونړ سره یوځای شوی دی په هغې باندې هر سهار اوړي غرمه بیرته راوړي یعنی دومره شوقیان دي د درس او د تعلیم او حکومت دې ته رسیدګي نه ده کړې موږ د حکومت نه دا فی الحال غواړو دي خو عموما خبره دغه ده چې موږ وایو چې هلته فکر ازان سازي وشي فکر سازي وشي نو موږ عملا دغه مبارزه کړې ده او د تعلیم په باره کې په ښار کې ځوانانو ته وټاکونه نیولي او په زمین کې هغوی ته دغه سی او فکر او مفکوره ورکړی ده چې هغوی د وطن دوستۍ د اسلام پرستۍ د مینې رورګلوي ټغر خور کی او د ګوندې تربګانې تربول راټول کی
حکومت باید څه وکړي
حکومت باید هغه ځوانان چې د پانتونو څخه فارغ دي هغوی ته د کاري زمينه او نه ترې دوی نه دغه درې کلن او دوه کلن تجربه وغواړي حالان کې هغه چې په 29 کال کې فارغ
نه ځوانان د بنسټونو سره باید څه وکړي شستون
جوړوي عموما دوی چې کوم پروژې عملي کوي یا دوی چې کوم کارونه مختبي د ځوانانو نظارت ډیر مهم دی چې ځوانان نو ته ونده ورکړي دا صحیح نظارت لاندې راوړي او هغه کوم ستونزې چې دي نو کولای شي دغه ځوانان چې بغیر د کوم لالچ اسینه دربې او بغیر د پیسو شوتې څخه خدای خدمتګاری کوي.
دوی ننګ سپ لندوس اس نظر هم
خو فکر کوم دغه کوم ټولنې چې مونږ لرو یا مجموعه کې مدني ټولنه اصلا د دې هغه وظایف مشخص دي. دا غیر انتفاعي ټولنې دي او د رضاکاره کار کوي. د دې وظیفه هم دا ده چې د حقوقتنه کوي، حق واړي دي خپل ځوانانو د خپل خلکو همدارنګه نظارت کوي او همدارنګه په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. عامه پوهاوی دا غټې هغه دندې دي چې باید مدني ټولنې ترسره کړي چې خلک وپوهوي او همدارنګه د خلکو د ځوانانو حقوق واړي او نظارت وکړي. زه یو د دغې مثال ته یم، ولرې پرتې سیمې خو پرېدې ورځې مونږ دغه کارتنب کې د رحمان مینې لیسې ته لاړلو. تاسو یقینو کې نه استاد درلوده او نه هلته د زده کړو دپاره هغه یو مناسب چاپېریال و. په دغه کې دالیس کې دغسې یو شور و په رسمي ساعت کې چې نه تفریح وخت و هېڅ شی هم نه. په دغسې برخو کې باید ځوانان عملا خپل نظارت وکړي او د دې دپاره باید غوښتنه وکړي تر څو پورې موږ په دې باندې وتوانېږو. حکومت دې ته مجبور کړو چې هغه څه چې زموږ ځوانانو دپاره ضروري دي دا عملي کړي تر څو پورې چې موږ د یو فشار الې په اساس باندې موږ دغه کار ونه کړو. نو حکومت خو همداسې بس څه زده دي هغه به کوي. نو زه غوښتنه زما د ځوانانو د ټولنې نه دا ده باید دی یو قوی د فشار الی په توګه باندې ظاهر شي.
ډیر ډیر مننه خاغلی نن قدر من اوریدونکو په همدې ځای سره زموږ د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. لخپل درنو ملمنو هر یو خاغلی ابیب الرحمن ننګ، رئیس خان غرنی، نظام الدین خپلواک او شپون زدران مننه کوو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو ملمنو هم مننه او دغه شان خپل اوریدونکو هم مننه کوو چې د تلیفون په کرخه له موږ سره خبرې وکړي، خپل نظرونه شریک کړي او خپل